السلام علیکم تاسی ازادي رادیو ته غواړی اس پاپ نسانی کی د ماپښین دوی بجې سوې په روان یو سات کی ولایت په ولایت پروگرام خبريږي. په دې پروگرام کې نن د هلمند ولایت د روان پرلاتیا ته حسن په اړه خبرې کیږي چې برخوالو یې پرون راهیستې د نه خوړلو اعتصاب پیل کړی دی. دا چې دوی څه غوښتنې لري په همدې خبرونه کې ورباندې بحث کیږي. خو اوس خبرونه پاکستانی چارواکي وایي په دغه هیواد کې د میشتو افغان کډوالو د استوګنی موده د جون میاشتې تر پای پورې وغځوله. د ترکیې په ختیځ کې د ټکر په نتیجه کې د وژل سوو کسانو په ډله کې د افغانستان، پاکستان او ایران پناه غوښتونکي شامل دي. فلسطیني چارواکي وایي نن جمعه د اسرائیل د ټانک په ډزو یو کروندګر وژل سوی او بل تن ټپي سوی دی. د پاکستان حکومتي چارواکو نن جمعه ویل په دغه هیواد کې د میشتو افغان کډوالو د استوګنې موده د جون میاشتې تر پای پورې وغځوله. له دې سره څه باندې 2 میلیون افغان کډوال کولی سي د دریو نورو میاشتو لپاره په پاکستان کې ژوند وکړي. د پاکستان د حکومت یو ویاند شوکت اقداس ویل په دې موده کې به د دغو کډوالو د ایستلو د پروسې پر چټکوالي کار وسي. وروسته له هغې چې د پاکستان کابینې د روان میلادي کال په لومړیو کې د جنوري تر پایه د ټولو افغان کډوالو د ایستلو پریکړه وکړه، په دغه هیواد کې میشت افغان کډوال له بې برخلیک حالت سره مخامخ وه. خو د جنوري تر پایه ورکول سوی مهلت د مارچ میاشتې تر پای پورې غځول سوی و. د افغانستان دفاع وزارت وایي په بېلابېلو ولایتونو کې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې د دولت 23 مخالف وسلوال وژل سوي دي. دغه وزارت نن سهار په یو اعلامیه کې ویلي چې دغه تعرضي او تهاجمي عملیات په تیرو 24 ساعتونو کې سوي دي. د اعلامیې په حواله په وژل سوو وسلوالو کې د داعش ډلې 2 تنه غړي هم شامل دي او په دې موده کې 24 وسلوال ټپیان سوي دي. د دولت کومې مخالفې ډلې د دفاع وزارت د دې ادعا په اړه تبصره نه ده کړې. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسی جرګې او ولسوالۍ شوراګانو د ټاکنو مهالویش اعلان کړ. د دې نوي مهالویش له مخې به دغه انتخابات د تلې میزان پر 23 ووسی. د دغه کمیسیون یو غړي حفیظ الله هاشمی نن جمعه ازادي راډیو ته وویل
کمیسیون تصمیم نیولی چې تقریبا د انتخابات ټول ملت ته اعلان کړي. دا به 23 د میزان وسی چې انتخابات به د ولایتي شوراګانو، د ولسی جرګې او د ولسوالۍ شوراګانو انتخابات به وي.
تر دې مخکې د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو د ټاکنو لپاره د سرطان 14 ټاکل سوی وه. ترکی چارواکو او رسنیو نن راپور ورکړی چې د ترکیې په ختیځ کې د ټرافیکي پیښې په نتیجه کې د وژل سوو کسانو په ډله کې د افغانستان، پاکستان او ایران پناه غوښتونکي شامل دي. په ټرافیکي پیښه کې چې پرون ناوخته په یکدیر ولایت کې سوې، 14 کسان ټپیان سوي دي. د یکدیر والي انور اونلو نن وویل چې یو موټر چې پناه غوښتونکي پکې سپاره وه، د سړک د غاړې څراغ له پایې سره ټکر سوی او اور یې اخیستی دی. ځینې نور کسان هغه وخت مړ سول چې یو بل موټر چې په هغه کې هم پناه غوښتونکي سپاره وه پر دوی ور برابر سو. دولتي خبري اجنس انادول ویلي چې دغه پناه غوښتونکي د افغانستان، پاکستان او ایران وګړي دي او موټرونه یې په غیر قانوني ډول له ایران څخه ترکیې ته اوښتي وه. فلسطیني چارواکي وایي نن جمعه د اسرائیل د ټانک په ډزو یو کروندګر وژل سوی او بل تن ټپي سوی دی. دا په داسل کې ده چې د اسرائیل سرحد ته څیرمه د فلسطینیانو د پلان سویو اعتراضونو په درشل کې کړکیچ اوج ته رسېدلی دی. د اسرائیل پوځ د وروستۍ پیښې په اړه له تبصرې کولو ډډه وکړه. په غزه کې د روغتیا وزارت یو ویاند وویل چې دغه بازګر په خان یونس شارګوټي کې وژل سوی او بل تن ټپي سوی دی. په غزې تړنګ کې فلسطینیان په پام کې لري چې د اسرائیل سرحد ته نږدې د 6 اونیو لپاره اعتراضونه کړي. دوی غوښتنه لري هغې سرحدي سیمې ته چې اسرائیلي پوځیان په کې په لوړو ازاراتو کې دي، فلسطیني کډوالو ته دي د ستنېدو اجازه ورکړل سي. د دغو اعتراضونو غوښتنه د فلسطین افراطي ډلې حماس کړي چې پر غزې تړانګ کنټرول لري. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي د سوریې او روسیې ځواکونو له ختیځ غوطې څخه پاتې یاغیان هم ایستلي دي. د سرګی لاوروف په خبره د سوریې دولتي ځواکونه د دمشق د دې اړوندې سیمې پر 90% برخه کنټرول لري. لاوروف پرون په مسکو کې د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي ستیفن دی میستورا سره تر کتنې وروسته یوه کنفرانس ته وویل دا مهال ګڼ افراطي وسلوال له سیمې څخه ایستل سوي دي. د دمشق د اړوندې سیمې ختیځ غوطې د بیا نیولو لپاره پوځي عملیات په فبروري میاشت کې پیل سول. وروسته له هغې چې روسیې او سوریې لوی شهر حلب په خپل کنټرول کې راوست، د دواړو هیوادونو ته لویه بریا ګڼل کیږي. خو د سوریې په 1 کلنه کورنۍ جګړه کې دا تر ټولو خونړي پوځي عملیات ګڼل سوي دي. ملګري ملتونه او د بشري حقونو ډلې وایي د دغو عملیاتو پر مهال 3600 زیات ملکیان وژل سوي او په زرګونو نور له لوږې، بې کوري او سخت صحي وضعیت سره مخامخ سوي دي. او د امریکا لوی څارنوال جیف ساشنز وایي سمدلاسه به بل کس د ځانګړي مفتش په توګه ونه ټاکل سي. دغه مفتش هغه تورونه چېړي چې جمهوریت غوښتونکو پکې ویلي. د تحقیقات فدرال ادارې یا اف بی آی د امریکا په تیرو انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنو د ادعاو په څېړنه کې یو اړخ نیولی دی. جیف سیشنز پرون په کانګرس کې د جمهوریت غوښتونکو د کمیټو دریو مشرانو ته په یوه لیک کې ویلي، د جان هوبر ته چې په یوتا کې د امریکا وتلی څرنوال دی لارښوونه کړې څو دا وارزوي چې آیا د ځانګړي مفتش ګمارنه ضروري ده. د کانګرس جمهوریت غوښتونکي غړي د ځانګړي مفتش د ګمارنې غوښتنه لري څو د اشبایي لخوا د ځینو سیاسي تورونو د څېړنو پر مهال د خلاف کړنو ادعاګانې وڅېړي.
ولایت په ولایت له ازادي رادیو سره
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو، په ولایت په ولایت خبرونه کې موزه اسمت څاروان هرکلی کوم. نن په دې خبرونه کې په هلمند کې د مدني حرکت یا پرلت په باب خبري کوو. د خبرونه مو هم دې موضوع ته ځانګړی کړی دی. په هلمند کې د شنبه په ماښام لوی انتحاري موټر بمی حمله وروسته یو شمېر مدني فعالانو د تشدد پر ضد خیمه ودروله. یو ورځ وروسته له دوی سره یو شمېر ښځې هم ملګري شوې. دوی د ځوانانو ترڅنګ جلا خیمه ودروله او اعلان یې وکړ چې تر څو د دولت وسلوالو مخالفانو او طالبانو د دوی غشتنې نوی منلي خپل مدني اعتراض یا پرلت به دوام ورکوي. دوی لشکې لخوا غواړي چې بمی انتحاري حمله او بمباری ودروي او اوربند وکړي او د افغانانو وژنې بس کړي. دغو فعالانو په تېره بیا ښځو د هم ویلي چې تر موساکله ولسوالۍ به لاړې شي چې ګمان کېږي د طالبانو مرکز دی او هغوی ته به پلو وغوړوي چې جګړه بس کړي او اوربند ومني. د ولایت په ولایت نننۍ خپرونه مو د هلمند همدې حرکت ته ځانګړی کړی ده. په دې خبرونه کې د پرلت دوه برخوال د میرمنو په استازیتوب محترمه حسینه احساس او د ځوانانو په استازیتوب ښاغلی احمد جان خادم زموږ میلمانه دي. دوی به ستاسو اوریدونکو پوښتنو ته هم ځواب ووایي چې ولې پرلت پیل کړی دی، آیا له پرلت څخه به کومه نتیجه ترلاسه کړي، تر اوسه پورې شکل خو دوی ته څه ویلي دي، او هیله ده چې تاسو اوریدونکي هم پوښتنې ولرئ په مستقیم ډول د ټلیفون، سکایپ او دغه راز د افغان بیسیم د اتسوه اتلس شمېرې له لارې راواستوي. د افغان بیسیم اتسوه اتلس شمېره اوس مشکار کوي، کولی شئ چې له دې لارې خپل نظرونه راواستوي. ستاسو نظرونه به له خپلو درنو میلمنو سره شریک کړو، خو لومړی میلمنو ته نوبت ورکو. محترمه حسینه احساس له هلمند څخه د ټلیفون له لارې راسره ده. تاسو ته هرکلی وایم. که لومړی په خپله ژبه زموږ اوریدونکو ته ووایاست چې څه سبب شول چې تاسو هم د لومړي ځل لپاره، البته شزی اول ځل دی چې په هلمند کې اعتراض کوي، راوزی او خیمه دروي، څه سبب شول چې تاسو دا اعتراض وکړي؟
بلې ډېره ځکه ما سلامونه د وزیر ټول برنامه دوم کړه دا چې روسي به میچاو ده نو دغه فتره او څنګه نو بای ساس ځانو خیمه و درول او د دې ظلم او وحشت وړاندې ځخ پورته کی. نو ځله مل چې خپل خوندې مو یوازې مش خوندې او خپل ورو مې یوازې پرې نه ځو نو موږ هم ځالو په دې لار کې مو سره کار کوي. شو چې د ورځې په تیر دو سره پیدا ځکه لري د خوندو نو بیا مو غوښتل چې ځان لپاره یو بل خیمه ودرو د دې سره ملاتړ اعلان کړو.
بله، په هلمند کې خو دا اول ځل نه و چې دا ډول چاودنه وشو او دا ډول وشنی وشوي. په هلمند کې لکلونه راځي دا ډول حملې کیږي، خلک وشل کیږي، ولې دومره وخت مخکې، یعنی دومره وخت کې ولې نه ځوانانو نه ښځو داسې حرکت وکړ؟ اوس کوم تغیرات راغلي دي چې تاسو دا جرأت وکړه؟
بله، روسي پیښه چې و ډېر دردونکې او شت خبره په ځای ده. په هر پیښه کې موږ ملکي وګړي د لاس ورکړي دي. په هر پیښه کې موږ متضرر همدا ملکي کسان وي. خو روسي پیښه کې څو ماشومان چې و هغه نو بیلمندیانو حوصله پای ته ورسوله او بیلمندیان دې مجبور شول چې دا خپل څه داسې شپوران.
بله نو ستاسو بل اقدام به څه وی تاسو خو مخکې ویلی ول چې تر مساکله پورې به زه یو طالبانو ته به ورځي یو له دوی څخه به غواړي چې جنگ بس کې اوربند وکي اوس هم په مغه پریکړه ولاړ یاست او کنه
بلې وو تاسو ته په جریان کې چې طالبان څو خبرپاڼې خپرې کړې دوی غوښتنه دا وه چې لومړی کس واسي د دولتي کسانو او همدارنګه نظامي اډو ته واسي او څوله دغه ځای وغواړي دا چې دواړه غواړو زموږ غوښتنې ته مثبت جواب رانه کړي موږ تصمیم درلود چې مساقله پورې لاړ شو د هغوی څخه مستقیما په څوله غوښتنه وکړو زموږ غوښتنې ته مثبت جواب ورنه کړل شو نو موږ ځکه مجبوره شو چې د نه خوړلو اتصاب وکړو
نو څه فکر کوي چې په دې اقدام به هغوی پروا وکړي د دوی تاسو د نه خوړلو پروا به وکړي هغوی چې څوک چې خلک وژني بمونه الوزوي هغوی فکر نه کوي چې پروا وکړي که څنګه
بلې موږ خو عام ولس یو موږ سره بله لاره نشته مجبور یو چې نور د ټول لپاره ژغ پورته کړو د دې د اورېدلې ملت لپاره یې څه وکړو دا چې زموږ غوښتنې ته مثبت جواب ونه ویل چې دا چې څومره بدې زموږ دې غوښتنې ته مثبت جواب وایي ځکه چې د پرون څخه پرون څلور بجې وروسته موږ د نه خوړلو اقتصاد شروع کړی او تر اوسه هم جریان لري دولت خپل ملاتړ اعلان کړی دی خو وسوال دلته تر اوسه څه نه ویلي نو تنها به یې موږ کو تاسو موږ کولای شو قانع کوم کې ځواب ترلاسه کړو
بله د ځینې راپورونه شته چې وای په هلمند کې د طالبانو یو شمیر قومندانان یا ډیر شمیر قومندانان حاضر دي چې اوربند وشي او ستاسو هم د غشتنه ومني لیکن د هم ویل کې چې د طالبانو مشران یا د کوټې شورا له دې نظر سره مخالفه ده تاسو هم په دې اړه څه اوریدلې دي
بلې موږ خبر پانی چې تاسو کړی دی هغه او بل موږ هغه دوار طرف دی موږ صرف اوربان غواړو موږ غواړو چې ملکي کسان ته مرګ شو لوانه ولې موږ غواړو چې دوار طرف دې ته غاړه کړی چې اوربان دې لاندې دا چې موږ منځګړیتوب نه کوو او بل طالبان قومندانانو ملکي البته دلته په محلي سطحه چې کوم کسان دې خپل ماتړ اعلان کړی او دا یو چې موږ د تاسو سره د څو خبرو ته غاړه ته مخ یې یادونه په دې هغه شرایط موږ په اړه چې باید دې شرایط مطابق د مسافه نوم کوم عملیات چې په دې ډول او بیا موږ تاسو سره څو ته غاړه شو
د دې غوښتنه چې تاسو لار شي دې شورا باندې ته د کندهار اډی ته ول امریکایانو څخه وغوړې په دې اړه تاسو څه ورته ویلې دي
موږ یو لیکلې چې دولت ولی چې د هلمند محلي ادارې ته ولی چې د خمره فنو چې تاسو په بغداد کې تاسو موږ وکولای شو د دې سره خبرې وکړو خو دا چې چې په دې لا تر اوسه نه فاینل کې مخامخ د دولتي چارواکو سره څنګه او دې ته خبر ځین البته دا خبر ځواب ترلاسه کوم دلته چې کله پرم راځي تاسو کې نو بیا د هلمند محلي ادارې د هلمند ولایت مقام او همدارنګه نور کسانو ویل چې موږ تاسو ملاتړ کوو په دې چې د کوټې جوړو د طالبانو هغه مشران چې مسؤلیت لري هغوی اوربان ته غاړه کښېږدي نو موږ تر اوسه پورې نظامي اډو ته نه یو راغلي هغو موږ پرون د دوار طرف څخه قانع کوونکی ځواب ترلاسه نه کړي په همدې خاطر موږ د نه خوړلو اتصاب وکړي
بله ډیر زیاته مننه کور ودان قدرمن اوردون کو تاسو زموږ شخله آزادی رادیو څخه ورې په دې خبرونه کې چې ولایت په ولایت خبرونه ده د هلمند ورستی پرلت په باب خبرې کو محترمه حسینه احساس زموږ ملمنه ده احمد جان خادم متاسفانه چې ټلیفون ته جواب نه وای خو په ځای شغله اقبال خیبر چې د همدې امده اعتراض کوونکو ګډونوال دی د ټلیفون لارې را سره د خیبر سیب تاسو ته مرکلی وایم تاسو د نه خوړلو اعتصاب کړی دی زما له محترم احساس څخه پوښتنه دا و چې د دولت وسلوال مخالفان یا شاید هم حکومت که چېرته ستاسو غوښتنې نه مني نو ستاسو د اعتصاب څه پروا وکړي څه فکر کوئ چې د اعتصاب په ذریعه به وکړی شئ چې دوی ته قناعت ورکړي چې اوربند وکړي
بسم الله الرحمن الرحیم سلوان صاحب لومړی تاسو سره کلی تخنیکی همکارانو ته ملګرو ته او خپل قدرمن دروند ولسته نرو شجو سپنجرو مشرانو ټولو ته د زړه له تله هرکلی هیله مند یم چې له دې وروسته د جنگ له امله بدې ورځې ونه ویني سلوان صاحب دا یو واقعیت دی چې جګړه ډیره خونړۍ ده، بده ده، بدې ورځې ټولې ځینې وینو او دا د وروستۍ پېښه تېر دغه ورځ زه په هغه ځای کې اوس ناست یم، په کوم ځای کې چې د غېږ نیونې لوبه وه او د همېغې غېږ نیونې لوبې ته راغلي ماشومان نور له دې لوبې وتلی او وروسته چاودنه کېږي چې له امله شپاړس تنه چې اکثره ماشومان دي وژل کېږي او له دوه پنځوسو زیات ژوبل کېږي. د دې تر څنګ وړمه ورځ په فرا کې بمبارۍ کېږي، په یوه مدرسه بمبارۍ کېږي چې خورا کې بیا هم واړه ماشومان بیا هم واړه انسانان د دې وطن معصوم انسانان بې ګناه انسانان دي. نو دواړو غاړو ته یوازې او یوازې عام افغانان وژل شوي دي، ژوبل شوي دي، بې ستره شوي دي، بې عزته شوي دي. نو د دغه په اعتراض کې دا په طبیعي ډول نور خلک په تنګ شول، په طبیعي ډول د خلکو د صبر کاسه ډکه شوه او بالاخره راپرېسوله. راپرېدلې دا و چې د همېغې پېښې په ځای کې دا کېږدۍ ودرېدله او خلک ورځ تر بلې دا چې د ټولو درد انتها ته رسېدلی، دا چې د ټولو درد نور هېڅ د زغم نه دی، همدې زغم مجبور کړله او دا د کېږدۍ ته چې اوس نو په زرګونو تعداد ته ګډونوال ورسېدله او ورځ تر بلې ګډونوال لا هم زیاتېږي. موږ په ډېر عجزو عاجزۍ د دې وطن ارزښتونو ته په کتو د دې وطن تر ټولو لوړ ارزښتونه لوڅ سر دی، سرتور سر دی، لمن نیول دي او د خپلو میندو پړونه نیول دي. دواړو نورو ته مو پړونه ونیو او سر مو سرتور که لمن مو ورته ونیوله چې نور بس دی دا جګړه ودروي. وینئ چې دواړو غاړو ته یوازې او یوازې افغانان خوراک دي. نو بیا پرېکړه وشوله چې دواړو غاړو ته به موږ لومړی له یوې خوا تعهد واخلو، هغه تعهد به بلې غاړې ته ورړو، په پښو به ورسو، مېرمنې به هم را سره وي، ماشومان به هم را سره وي، سپین ږیري به هم را سره وي، دیني علما به هم را سره وي، ځوانان به هم را سره وي، ځوانان به په پښو ځي، نور چې په پښو نه شي تلای په موټر کې به ځي را سره. او ظاهرا د طالبانو د مرکز مساکله پورې به موږ په پښو تګ کوو، چې په دې کې له نیکه مرغه له نیکه مرغه موږ له په لاره کې د پرتو ولسوالیو نهر سراج د ولسونو څو درکلی ترلاسه کړ. نهر سراج ولسونه راغله راته راته ویې ویل چې موږ په لاره کې ستاسو لپاره ډوډۍ خیمه مېلمستون چمتو کړی دی، که مو چیرې خواړه ځان سره راوړلی دا به زموږ بې عزتي وي. همداسې مخته په سنګین کې ولسونه راغله راته ویې ویل چې د دې ګام هرکلی کوو، بهترین کار دی، بله هېڅ لاره نه لرو، ډوډۍ خواړه بستره مېلمستون زموږ دی، تاسې به یوازې راځئ، که مو خواړه راوړل ځان سره زموږ قدر مو ونه کړ، زموږ بې عزتي وشوه. دغسې تر مساکله پورې د مساکله ولسونه راته راغله، خپله محلي طالبان راغله، هغوی هرکلی وکړه چې بله هېڅ لاره نه لرو. د دې لپاره چې موږ خبره رسمي کړو دواړه لوري رسمي را سره خبرې اترې وکړي، پرون نه وړمه ورځ موږ دولت لوري ته ولاړو. دولت لوري ته مو یو کوچنی وړاندیز وکړ، دولت ته مو وویل چې موږ ځو طالب ورونو ته، تاسو یو تحفه راته راکوئ، د یوې سیمې اوربند، هغه سیمه چې تاسو یې ټاکئ، جغرافیه یې تاسو وټاکئ، هغه راته ووایاست موږ به ستاسو تحفه ورړو طالب ورونو ته به یې کښېږدو. چې دولت خدا د یو ګام واخیسته اوس تاسو څه تحفه راکوئ چې موږ دولت ته یوسو. نو بالاخره به ستاسو په مقابل کې هغه هم د دې وطن انسانان دي، د دې وطن بچی دي، په دې وطن یې زړه سوځېدلی دی، د دې وطن لپاره هغه ټیټپوري طالب ورونه د همدې وطن د سوکالۍ لپاره جګړه کوي. نو ستاسو د دغه تحفې په مقابل کې به هغوی خامخا تحفه راکوي، ځکه د دې وطن دود دی چې خالي لاس ورنه شي، یو څه ور وړي، خامخا هغه یو څه په لاس درکوي. خو موږ انتظار وایسته په هغه ورځ تر دولس نیمو بجو پورې موږ خپله د خپل متن دولت ته، سیمه ییز دولت ته چې په راس کې خپله د هلمند ولایت مرستیال وو، دوی ته مو دا متن وسپاره. دوی متن راڅخه واخیسته، ویې ویل چې تر مازدیګره موږ نظامي شورا راغواړو او په نظامي شورا کې به دا هر څه واضح کړو او تاسو ته به یو سیمه د تحفې په ډول درکړو. مازدیګر زموږ خبرې وسوې، سروان صاحب زما واټ
بلس بلس تاسو خبري اوریدون کوم اوري مې رباني ادامه ورکې
بالکل نو مازدیګر پورې موږ انتظار وو دلته ولسمه په زرګونو تعداد کې راته ناست وو مېرمنې ماشومان سپینجیری چې په دې کې له کندهار څخه راغلي سپینجیری هم وو له اروزګان څخه راغلي سپینجیری او ځوانان هم وو له زابل څخه راغلي سپینجیری ځوانان هم وو له نیمروز څخه راغلي سپینجیری ځوانان هم وو له فراه څخه راغلي سپینجیری ځوانان هم وو او له هرات څخه راغلي سپینجیری او ځوانان هم وو او د هلمند د ټولو سیمو اوسیدونکي هم راسره ناست وو منتظر ولراته چې دولت زموږ غوښتنه زموږ ته پلاس راکړي په خپل راکوي کې نه راکوي نو ما ځدیګارې موږ ته شفاهي وویل چې موږ هوکړه کوو د وربند هوکړه کوو خو د تخپې وضاحت وسې نشو درکوي
بله
بیا یې وویل چې د شپې موږ له رئیس جمهور صاحب سره له مرکزي ادارې سره شورا امنیت سره خبرې کوو هغه لیکلی متن سبا موږ تاسو ته درکوو چې په دې کې کیدای شي تحفه هم واوسي
بله
موږ بیا انتظار وو موږ ولسونه سبا لپاره وغوښتل سبا نو هغه سبا وو چې موږ باید حرکت کړی وای په دې ورځ موږ دوی ته انتظار یو له طالب ورونو سره مو هم رسمي اړیکې شروع دي نو هغوی سره د رسمي چینل خبرې روانې دي په بده مرغه له دې نه وروسته چې موږ ډاډه سولو دولت لوري راته وویل چې تر دولسو بجو موږ تاسو ته رسمي متن سپارو هماغه زموږ دریځ دی او هغه زموږ پرېکړه ده موږ نور پر دې بل چینل لګیا سو چې د دوی د لوی هوکړه حداقل د سفر اسانتیا راته جوړه کړي ولرغنه مخکې د طالب ورونو له غیر رسمي سرچینو څخه چې پر فیسبوک او په نورو ټولنیزو شبکو او پر انټرنیټ سره له هغوی څخه خبرېدو چې دوی یا د دوی په لیکنو کې موږ ولوستل چې دوی په ډېرو مادبانه الفاظو ویلو چې د دې کېږدۍ د دې خیمې لاندې اوسیدونکو او د حرکت کوونکو قدمونه د ښکلولو دي چې دا زموږ لپاره یو بهترین امید و تر غرمې پورې موږ زموږ ولسونه پر دغو الفاظو شخوند واهه او خوند یې ځینې اخیسته خو له بده مرغه بعد له غرمې نه د دوی بله اعلامیه موږ ترلاسه کړله په اعلامیه کې له بده مرغه لومړني الفاظ داسې راغلي وو چې دا یو څو تنه مدني فعالان دي دا دومره ولسونو قدر په دې ترتیب وسو چې په دې ترتیب ولسونه ناراضه شول چې کاشکې طالب ورونو زموږ دغه هجوم ته د څو تنو د ناستې خطاب نه وای کړی موږ انتظار وو موږ دا شی واخیست را سره دا را سره وو انتظار وو چې دولت لوری موږ ته تحفه راکوي که نه راکوي دولت لوری دولس بجې شوې دولس نیمې بجې شوې بېرته مو زنګ ورته واهه دوی وویل چې لا هم نظامي شورا روانه ده لا هم ناست یو فیصله لا نه ده شوې هغه وشان تر دوه نیمو بجو پورې موږ انتظار وو دوه نیمو بجو ته مو بیا یو ځل زنګ ورته واهه چې اوس څنګه دی زموږ ناستې ته فقط نیم ساعت شته دوی جواب دا وراته چې شورا امنیت ته مو هغه خپل متن استولی دی له هغه ځای چې هر وخت هوکړه وسوله او کېدای شي تر درو بجو هوکړه وسي تر درو بجو بیا انتظار شو موږ غوښتنه وکړله فشار مو راوسته چې تاسو دا متن ژر راته وسپارئ چې دلته په زرهاو انسانان په زرهاو افغانان د سولې تږې افغانان در به در افغانان در به در مېرمنې چې په لاس کې د خپلو وژل سوو اولادونو عکسونه دي ناست دي او انتظار باش چې دولت کومه تحفه ورکوي تر درو بجو خبره ورسېدله
درست
لا هم موږ هېڅ شی ترلاسه نه کړ له هغه نه وروسته
درست
مجبوره شولو چې نور خلک او مخ پر مایوسی وو په دې لپاره چې خلک مایوسه نه شي په لوی تعداد کې خلک را ټول شوي وو نو موږ پرېکړه وکړله چې بس نور به جرګه شروع کړو نور به خبرې اترې شروع کړو په دې منځ کې مو بیا هم انتظار وایست په څلور بجې موږ تقریبا خپل پروګرام شروع کړو
بله
تر څلور بجو شپاړه
کدا وو چې بل اخر دی حکومت ځواب څو بل اخر څو وخت ځواب درکو او یا توفه څو
دغه ټکی ته به څاروان څه به کوشش وکم چې
یو څه جر ورسېږي
او تاریخي سب ته ول هغه دقیقې هم کوشش وکړو چې وړاندې کړو ولس واوري ولس خپله پرېکړه وکړي. تر څلور دقیقو څلور بجو شپاړس دقیقو پورې غونډه د قرآن پاک په مبارکو آیتونو شروع شوله. وروسته مولوي صاحب یو څه واز وکړ د سولې راغوښتلو ته یا د سولې راوستلو ته یې دواړه لوري راوبلل. هغه نه وروسته موږ رسمي خبرې شروع کړلې دواړو لورو ته. نو په رسمي خبرو کښې لا هم دوی هېڅ شی نه دي راستولي. موږ په غونډه کښې پرېکړه وکړله ځکه د دواړو لورو بې قدري معلومه شوه چې د ولس په وړاندې وسوله. نه دوی جواب راکړه زموږ تر رسمي وخت او د رسمي وخت څخه هم څلور ساعت او شپاړس دقیقې واوښتې او نه هغه لوري را ته هرکلی وکړ. هغه لوري را ته وویل چې موږ که زموږ په سیمه کښې تېر سو یا نو خپله ګناه به مو په خپله غاړه وي یا که څه زیان در ته اوړي هغه به مو په خپله غاړه وي او زموږ په ځای موږ ته مه راځئ سیده ولاړ شئ شوراو ته. نو په غونډه کښې ولسونو پرېکړه وکړله چې اوس د افغانستان سوله د افغانستان روغه جوړه که په شوراو کېدلی شوراو به ډېره پخوا کړې وه. د افغانستان روغه جوړه د دغو دواړو لورو په لاس کښې ده چې له بده مرغه اوس دا د ولس ته معلومه شوه چې دواړه لوري منظم پلان منظم سیستم نه ورته لري. هغو رد کړله چې زموږ خوا ته به نه راځئ شوراو ته ولاړ شئ. دې لوري تر اوسه تحفه نه ده را کړې.
تاسې څه ډول تحفه غوښته؟ منظور که شاید ستاسې خبرې ډېرو نور اورېدونکي نه یې اورېدلې له پایله، تاسې څه ډول تحفه له حکومته غوښته؟
موږ له حکومته ډېره وړه تحفه غوښته. موږ وویل چې وسلوالو ورونو ته یې یوسو، دوی دې یوه سیمه په نښه کړي چې په هغه کښې به هوایي بمبارونه بندوي، په هغه کښې به هوایي چاپې بندوي، په هغه کښې به توغندیز بریدونه بندوي، په هغه کښې به هوان او نور راکټي بریدونه بندوي.
نو د دې هدف به څه؟ که یوه سیمه مثلا یوه ولسوالي یا یوه سیمه همداسې اعلان هم شي نو ګټه به څه وي؟
موږ صرف دغه د یوې کوچنۍ تحفې په ډول وړله او دلته مو ډېر واړه قدمونه د دواړو له لورو غوښتله چې واخیستل سي. دا لوری هم یو ډېر کوچنی قدم واخیستل شي او ولس ته هیله مندي ورکړي، هغه لوری هم کوچنی قدم واخلي ولس ته هیله مندي ورکړي. نو زه به له هماغه ځایه بېرته خپلې خبرې شروع کړم تر کومه ځایه چې رسېدلې. جرګه وسوه، غونډه وسوه، په غونډه کښې د ټولو ولسونو پرېکړه دا سوله چې دواړو لورو موږ ته قدر را نه کړه، هغوی پرې نه ښولو، موږ ته یې بل ادرس راکړه، هغه ادرس یې راکړه چې هغه عمله که سوله را تللی ډېره پخوا به راغلې وای. موږ دواړه لوري سره کښېنولې. موږ دوی ته وویل چې ورونو عزیزانو ستاسو له لاسه ولس اوس در بدره دی، دواړو لورو ته انسانان قتلېږي، قتل عام شروع دی. اوس که دلته دغه ځای کې چې زه اوس ناست یم دغلته چاودنه وسوه، همدغه چاودنه رپورټ شوه، همدغه چاودنه د امریکې ولس اروپایي ټولنې ته وښودل شوه، اروپایي ټولنې امریکې ولس بېرته زړه ته ولیدل چې په افغانستان کښې پر ریسلینګ باندې هم خلک بریدونه کوي. نو واخلئ دا پیسې، واخلئ خپل پوځ خپلو ادارو ته ورشئ، په افغانستان کښې پاتې شئ. او دا په دې ترتیب د امریکایانو او د نورو لوېدیځو پوځونو حضور یې لا دلته حتمي کړ. څه شی حتمي کړ؟ دغې چاودنې حتمي کړ. که دغه چاودنه ونه سي دا نه رپورټېږي، که رپورټ نه سي هغه خلک نور دلته د پاتې کېدو یوه بېلګه په لاس کښې نه لري. نو واضح شوه چې د دې جګړې د روانېدو لپاره له بده مرغه دغه چاودنې اساسي لامل دي او همدغه چاودنې دي چې وروسته بمبارۍ ته لاره هواروي، وروسته جګړې ته لاره هواروي. نو د ټولو جګړو د ټولو بدبختۍ ریښه په دغو چاودنو کښې ده. که دغه چاودنه ودرېږي، وسلوال دواړه سره کښېني، دواړه لوري سره کښېني، وروسته به د دې وطن خاورې اسلامي هېوادونو چې شاوخوا دي د ټولو حالت ته په کتو، د خپل وطن اقتصادي حالت ته په کتو چې دواړه لوري سره کښېناستله، موږ به وروسته بیا شوراو ته ځو، وروسته به شوراو ته وایو چې نور مو نه غواړو. موږ دا دی تاسو ویل چې موږ جګړه نه کوو، تاسو ویل چې دلته جګړه ده ځکه پاتې اوس دا د جګړه نشته، موږ جګړه پرېښووله، موږ په امن کښې یو، هېڅ ستونزه نشته. او زموږ اقتصادي حالت هم په پښو درېدلې و. موږ خپل پوځ ته خپلې پیسې پیدا کولی شوای، موږ خپلو مامورینو ته خپلې پیسې پیدا کولی شوای، موږ خپل سیستم خپله چلولی شوی. له هغه نه وروسته همدغه ولس به بیا راولاړېږي، همدغه ولس به بیا تصمیم نیسي.
ډېره مننه، سلامت اوسئ.
کار وسو ولس، بالکل یوه وروستۍ خبره کوم، ولس پرېکړه وکړله چې نور نو دواړه لوري موږ ته د ولس په سترګه نه ګوري، دغو زرګونو انسانانو ته د ولس په سترګه نه ګوري. نو د دې لپاره چې حد اقل د ولس په سترګه راته وګوري، نو موږ له دوی سره د اعتراض په ډول نه خوړلو اعتصاب کوو، نور هېڅ شی نه خورو، او له دوی څخه بیا هم ټوله جګړه درېدل نه غواړو، که څه هم هیله مو ده. خو موږ ته د قدر سترګه د کتلو په موخه فقط دوه ورځې ورباندې لاړ چې دواړه لودي، فقط دوه ورځې، فقط اته څلوېښت ساعته، له دې ولس کلونو څخه دې فقط او فقط اته څلوېښت ساعته، چې څلوېښت ساعته او څلوېښت ساعته اته څلوېښت ساعته کېږي، دغه دې ولس ته په قدرونه یا دې ولس ته د قدر په سترګه کتنې په موخه دې ولس ته ورکړي.
بله صاحب،
نو اوس ټول ولس دلته چې ناست دی د نه خوړلو اعتصاب یې کړی، او له دواړو لورو څخه غواړي چې د دوی د قدر
ډېره مننه خیبر صاحب،
دغه اعتصاب
ډېره مننه، سلامت اوسئ. بیا هم نوبت درکوو خبرونه کې لا وخت شته. قدرمنو اوریدونکو، اوس تاسو ته نوبت درکوو. په هلمند کې د ولسی پارلمان په باب زموږ بحث روان دی. په دې بحث کې د دغه اعتراض یا پارلمان دوه برخوال، محترمه حسینه احساس او ښاغلی احمد جان خادم زموږ میلمانه دي. لنډې خبرتیا وروسته تاسو ته نوبت درکوو. د ټلیفون شمیرې درته اعلانوو، هیله ده چې ټلیفون وکړئ. د افغان بي سیم د 1918 شمیرې له لارې مو هم ډېر پیغامونه راستولې دي، ستاسو پیغامونه به هم ولولو.
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وایي
بلخ ولایت کې د کوچانو ریاست
مسولین
د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست مسولین وایي
په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره.
ساعت 2:00 او 3:30 دقیقې شوې. د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2:00 د ماښام تر 2:00 په منځنۍ څپه 12.9 او لوی شارونو کې 0.5 څپه اوري. د ټلیفون شمیرې د 0992235540 پر شمیره د 0978225055 او زموږ د سکایپ پته ده radio.azadiradio.kai/azadi. اوریدونکو لرو د ټلیفون لالارې، مهرباني کوئ صاحب.
السلام علیکم.
و علیکم السلام.
مننه سلامونه تاسو او د ازادي رادیو ټول کارکونکو، د دې سوال د مخان همدار د محمد زابر ولایت خلاص سره کېدل.
مهرباني کوئ صاحب.
ډیره ځکه مننه موږ ټول خبرې د ازادي رادیو له لاسه خو په غوړ تر واورې لري، خو هله ورجو مدغه ولایت ټول او سبا په افغانستان کې راځي. ورور په ورور باندې ځخ خو ځي، خو مګر متاسفه نه غږ خو ځي نه، ستاسو نه ډیره یو په بل طرف خو نه دا چې لکه سره نه کیدای ټول خبرې نه واورې لري او په پریشان مته ولاندې دا زبر غو نظر کو کوم مسوله هیڅ وخت بتره غو کرانه چې څنګه کوي ځانون له افغانستان څخه او کومي او امریکایي ځکه نه افغانستان خو نه دی خپل بمبارنه معنی نه چې دا د طالبان یو شخص یو عادت دی چې ویل چې امریکایان چې وته نه سول نه راځي موږ تاسو امریکایان له خدای له امریکایانو خو څه میراث نه راته پاتې دي اسې دې رجمبر توای چې دې دا دې د افغانستان دې پاتې نو ته هرڅه دې هغه جوړونه دي تر دې دې
ډیره مننه کافی ده ساز نظر و اوریدل شو بل اوریدون کله روز ځان ماری فکر یو ساتي رادیو.
آقای ساروان عرض سلام دارم برای شما و میمانای محترمتان.
سلامت و سه مهربانی سرشک صاحب.
تشکر. ما به دوستا یک سوال دارم به خاطر که یک تنوام در برنامه باشه، یک مسیج دارم، یک پیام دارم.
مهربانی.
اینا گفتن اعتصاب کردن که هیچ چیز نمیخورن. گپ خوب است، هیچ چیز نخورن ولی یک چیز بخورن. ما شاید بگوین که چی بخورن؟ اما قسمی را بخورن که تا که کارشان نتیجه نداده به اعتصاب خود ادامه بدن.
درست سیده،
قسم ایره بخورن که تا که کارشان نتیجه نداده بعد تظاهرات خود ادامه بدن. تشکر.
بله مننه سرک صاحب. بله اردون که ایل روز زن معرفی که ای آزادی رادیو
بله اردون که ایل روز زن معرفی که
رادیو موچی تکیه لطفا. مهرباني کوي صاحب لطفا رادیو ټیټه کې بیا موږ مجبوري شو چې تاسو ټلیفون قطع کو. خیر بل اوریدونکو ته به ورشو دوی خبرونه منله. مهرباني کوي تاسو ازادي رادیو ده ولایت په ولایت خبرونه مهرباني صاحب لکه چې دوی هم خبرې نه کوي. خیر چې دوی خبرې نه کوي څه پیغامونه چې دی افغان بیسیم د تسواتل شمیرې لاري اوریدونکو راسته ولې دي همت له هلمند لیکي د افغانانو دشمنان کله د افغانانو غشتنو ته مثبت ځواب ورکوي د لشکر لاریون بیګټي نه دی. عبدالواحد مدقق له لوګر لیکي په هلمند کې پرلت مثبت نتیجه ورکړه باید په نور ولایتونو کې هم پیل شي. بل اوریدونکو چې محمد قاسم دواک دی د حمله هلمند لیکلی وای په هلمند کې ولسی حرکت ش روان دی او ډیر طالبان د حرکت ملاتړ کوي او نن یو لوی کاروان د طالبانو په لوري روان سو. د البته د ځواک صاحب خبرې دي همت له هلمند لیکي د افغانانو دشمنان لکه چې دی همت دا دوم پیغام دی و مل وستو. عبدالرازق له هلمند لیکي ګمان نکوم چې دا د تحسن خیمه به کومه نتیجه ورکړي ځکه چې د جګړې خاوندان په دې شیانو د دې شیانو پروا نه کوي. عبدالله له کابل لیکي وای زما نظر داره چې د دې پر ځای چې طالبانو ته تاسو ورځي باید له ولسمشر سره خبرې وکړي. بل اوریدونکی غلام سرور نبی زوی وای د هلمندوالو د دې حرکت ستاینه کوم له ټولو افغانان غواړم چې په ټولو ولایتونو کې همدا ډول حرکتونه پیل کړي بل اخر به جګړه ماری ډلې دې ته حاضر شي چې سوله وکړي او اور بند وکړي. اوس بیا دې ټلیفون لاري اوریدونکو لرو ځان معرفي کړئ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. سلام تاسو خوشاله اوسئ لکم زه یو ځان معرفي کوي او خبري وکي
کندار کندار ولایت څخه خبره کوم.
شاسه
دا وروره په دې دغه کې دا وروره په دې حکومت په خپل سره د څوارې خپل په سره ملامت دا موږ نه کار ته دې ته یو په تدور به جوړ دې چې یار تمه او ځای یو په نو فارې نه دا په دې ورته کار خلاصي او نه فار په لګر دې د باندې نه حکومت نه څول را وړي دې په خپل دا دې خپل راته دا تیر
سیس مننه کور ودان. بل اوریدونکو خلل روزان معرفي کوي ازادي رادیو.
سلام علیکم سروان صاحب جوړی بخیر.
سلامت اوسئ مهرباني کوي.
اجی ګولې میدان ورده ولایت خمیری کني ولي
شاه صاحب مهرباني
ورور د افغانستان ته دا چې ګورشو وي دا همچا بابا چې کله را پاتې دا ګوانډیان په زیس باندې داخله کې راټول کله ودې لاس وهنه باندې کب افغانستان کې نو دا وزم دا ضرورت زم دا یو څوک پیدا شي لکه داخله چې راځي چې ودې ټول ته وای کپه زوري کپه راځي
زما دا نظر. صحیح ډېره زیاته مننه. یو اوریدونکی بل بم واخلو بیا به بیرته میلمنو ته ورشو. مهرباني کوي تاسو خپل نظر څرګند کړئ.
د میلمن ولایت څخه تجربه راغله خبره کوم.
مهرباني.
کله د افغانستان دشمنان ته دولت ته کتالیب دي کله غواړي چې دوی ګټه په خطر کې لوي دي افغانستان ته درناوی وګوري یا د مظلوم ولس درناوی وګوري موږ کوندي چې ما در بدر د دې د لاس لور چې موږ مننه د طالبانو وایي څلور ودونه کې کله غواړي چې افغانستان ول سره کې نه.
سلامت اوسې. یو اوریدونکو د اسکایپ لاري مخه خیر قطع شو. اوس به بیرته شاغله اقبال خیبر ته ورشم. مخکمه اول چې زموږ بل ملما شاغله احمد جان خادم دی و بخښه چې احمد جان خادم سره مو اړیکې ټینګې نه کړې شوې. اوس زموږ یوازې اقبال خیبر ملما دی. د محترم حسین احساس ټلیفون هم قطع شوې ده. خیبر صاحب تاسو د خلکو څرګندونې هم واوریدې. یو شمېر خلک وایي چې که داسې حرکتونه په ټولو ولایتونو کې پیل شي نو کېدای شي ښه نتیجه ورکړي. تاسو ویل چې له بېلابېلو ولسوالیو سره چې مو تماس ونیو او دوی درته وویل چې اته ډوډۍ مه راوړئ خفه کېږو ځای هم درکوو. یعنی خلک ټوله تیار دي په اماده دي چې داسې یو حرکت پیل کړي. نو که تاسې له ورشه یو حرکت پیل کړئ نو څه فکر کوئ؟ بیا خو وایي د خلکو زوی زور د خدای زور.
د د ډېر واځي ده د ډېر واځي ده او د دغه ولسونو را یو ځل بیا ثابت کړل دغه واړه متل شاته اندازه شي زوروري قصې پرتی دي له غنورو سره د الفاظ را ترتیب شوی دي. د یو اوریدونکو پښتنه وا
چې دوی ولې دوی ډېره ولاړ شي ولسمشر څخه دوی وغواړي چې خارجي ځواکونه ووځي. هغه ورور ته او د هغه ورور په اند نورو ډېرو سپېڅلو افغان انسانانو ته باید ووایم چې موږ مخکې هم تجربه لرو، هغه وخت چې شوروي ځواکونه ووتل افغان حکومت پاتې شو او په مقابل کې مجاهدین صاحبانو او مجاهدین صاحبانو ته واک سپارل کېدو نه وروسته د مجاهدین صاحب حکومت راځي. تاسو ټول شاهدان یاست چې تر ټولو بدې ورځې، تر ټولو خطرناکې ورځې چې اوس د وحشت په ډول خپلو ماشومانو ته کیسه کوو همدغه ورځې یې. تر هغو پورې چې اوس موږ به منطقي بحث کوو، منطقي حرکت وکړو.
یو مسله بل هم ده، ستاسو تر دې خبرو پورې خیبر صاحب، پرون په ازادۍ په څپو کې زموږ خپرونه وه، په دې کې د سولې د شورا د دارالانشا رئیس او د ولسمشر سلاکار ډاکټر اکرم خپلواک همدغسې یو موضوع مطرح شوه او ده وویل وایي کله هم طالبانو سوله ومنله وربندې وکړ، موږ په همغه ورځ ور حاضر چې له امریکایانو سره د ځواکونو د وتلو مهالویش وټاکو او مهالویش اعلان کړو. نو هغوی خو دا خبره کوي بله. آواز مو یو څه خراب شو خیبر صاحب. بله بله صحیح سو.
نو دا ډېر امید راوړم کې خبرې دي چې افغان دولت تر دې هم تیار دی چې مهالویش کله چې طالبان سوله کوي مهالویش وټاکي. نو د دورو پښتنه د پښتنې په دوه کې باید لږ غځونه لا هم وکړو. په هغه وختونو کې موږ تر ټولو بدې جګړې تجربه کړلې چې بدې قصې تر اوسه راپاتې دي. نو اوس دا ضمانت کله رامنځته کېدلای شي چې یو په یو دې امریکایي ځواکونه ووځي او موږ د ډاډ یو ځل بیا خپل ولس ته ورکړو چې موږ به وسلې کښېږدو او سوله به سره وکړو. دا باور لرمه چې دا څنګه دوی ووځي بیا به هماغه د چوکۍ غوښتنې غریزې راپارېږي او یو ځل به بیا دلته همدغه لشکرګاه چې موږ پکښې ولاړ یو چې هغه وخت هم له امله د سرونو چوترې جوړې شي، یو ځل به بیا د سرونو منارونه جوړیږي پکښې، او یو ځل به بیا دغه لاسته راوړنې چې اوس یې تیاری په لاس کې لرو چې د زرګونو په تعداد کې انسانان، د لکونو په تعداد کې انسانان ملوثي سوله او بهترین ژوند لري او د بهترین ژوند لپاره لا هڅه کوي. دا هر څه دې ته ورته نورې ټولې لاسته راوړنې بیا رغونې هر څه به ذهنیت ساجي به له لاسه ورکړو. اوس روغه لاره دا ده چې دا دواړه لوري سره کښېني، دا دواړه لوري هوکړه سره وکړي، اولس دې دا خبره واوري، ولاړ دې شي، د شپې د فکر پر وکړي، بله هېڅ لاره په خدای کې پاتې وي. همدغه یې لاره ده، دغه نورې لارې موږ ټولې تجربه کړلې، له امله یې موږ ډېر بد زیانونه ولیدل. فقط دغه اوسنۍ لاره د نه تشدد لاره ده، عدم تشدد لاره چې د همدغې لارې له امله هندوستان له انګلستانه وګټله، د همدغې لارې له امله بنګلادیش رامنځته شو، بنګلادیش له پاکستان ازادي واخیستله. بله هېڅ لاره نه لرو که تشدد کوو، که تشدد ته لاره هواروو جګړه لاغځېږي، فکر له منځه ځي. چې جګړه یې فکر نشو کولی، چې جګړه ودرېږي موږ به فکر ته اړ شو او وروسته به نتیجه ګیري ته لاره هواره شي. نو د اوس لپاره زه بېرته ځم همغه ځای ته د جرګې له ځایه هغه قصه راپیلومه. تر ماښامه پورې ولسونه هوکړه وکړله چې نور هېڅ خورونه هېڅ شونه، فقط او فقط اتصاب دی او انتظار باسو چې دواړه لوري موږ ته قدر راکوي که نه، ځکه دواړه لوري د دې دعویداران دي چې موږ د ولس لپاره حکومتولي کوو. نو که د ولس لپاره حکومتولي وي، دغه ولس دی، د دې ولس قدر بې حد اقل وکړی شي. نو موږ انتظار ایسته اتصاب مو وکړ. د شپې ناوخته دولت لوری راغی، دولت لوری کې د همدې نظامي شورا ټول لوړ پوړي چارواکي د والي د معاون په مشرۍ باندې ټول راغلل، کښېنستله او زموږ د اتصاب ټولې خبرې یې ومنلې. دوی وویل چې سبا به موږ شمېرلي الفاظ ولس ته د اعلامیې په ډول خپاره کړو او وبه منو چې موږ د دغه اتصاب په پایله کې له طالب ورونو سره د دوو ورځو اوربند اعلانوو.
د نیټه ټاکلو لپاره به هماغه میکانیزم چې دواړه لوري څه ډول موافق شوله هغه ډول به موافقه کوي. که چیرې فرضاً خیمه په منځ کې راولي او په منځګړیتوب بمنې خیمه به نیټه ورته وټاکي چې پلانې ورځ د خو دواړه لوري دي خیمې ته دا واک ورکړي. نو ښه مرغه چې دولت لوري خیمې ته دا واک ورکړي چې تاسو نیټه وټاکئ. نو اوس وسلوالو درنو ورونو ته دروند ولس ته چې سخت ورته تږي لیدلو ته یې سخت لیوالی او د مساکله لیدلو ته چې دوی زموږ هیله ومني دا درانه ولسونه یې ومني د درانه ولسونو قدر وکړي او د دغه دوو ورځو اوربند چې ډېره وړه تحفه ده د ولس کاله جګړې په بدل کې فقط او فقط اوس موږ دوه ورځې اوربند غوښتی دی چې دغه دوه ورځې اوربند ومانه.
نو آیا تر اوسه بریم دا وخت ټاکلی دی نیټه مو ټاکلی ده که لا تر اوسه په دې فکر کوئ؟
دولت موږ خو عمومي خبره ورته وکړله چې تاسو یې سره جوړه کړئ له اوسه یې شروع کوئ له سبا یې شروع کوئ چار وخت تاسو نیټه وټاکله هوکړه مو وکړله موږ اعتصاب بندو نور خواړه شروع کوو او د خوشحالۍ میلې راغواړو. نو تر اوسه پورې خو دولت لکه څنګه چې ماښام ژمنه کړې وه د ژمنې سره سمې سار هغه اعلامیه خپره کړله او یو څه جدي هم شوله. جدي په دې شول چې تېره ورځ دوی په خپلو کارونو کې پاتې راغلي او دوی خپل کارونه ژر ژر اجرا نه کړل. نو سهار یې دا کار په جدیت سره وکړ او خپل متن یې خپور کړ. نو اوس موږ ټول ولس دلته په زرګونه انسانان د کندهار، اروزګان، قلات، زابل، د زابل مرکز قلات، رجب، فراه، نیمروز، خپله د هلمند ټول ولسوالۍ دې ته انتظار دي چې ورونه طالبان به زموږ د دې ولس قدر وکړي که به یې ونه کړي. که یې وکړه خو موږ به اعتصاب ودروو، خوشحالۍ ته به ولاړ شو او خپلو هلمندوالو ته به دوه ورځې بې ټکه ټوکه د تحفې په ډول ورکړو او دا د دغو دوه ورځو خوند به دوی وڅکي چې په سوله کې څومره خوند دی، څومره مینه ده، څومره ورورولي ده او څومره د فکر کولو فضا رامنځته کېږي. نو له هغه نه وروسته به بیا هغه دی موږ له خیره سره وروسته بیا د جرګې د همغې خیمې تر چتر لاندې په راتلونکو مذاکرات.
ستاسو له خبرو داسې معلومیږي خیبر صاحب، ستاسو له خبرو داسې معلومیږي چې حکومت هر څه درسره منلی دی خو طالبانو تر اوسه پورې موافقه نه ده کړې چې اوربند وکړي او یا ستاسو منځګړتوب ومني. نو ستاسو په نظر د یوازې اعتصاب لاره ده چې طالبان قانع شي او کنه فکر کوي لکه څنګه چې ویل کېږي او تاسو په خپله اشاره وکړه چې د طالبانو په منځ کې هم ډېر خلک شته چې هغوی حاضر دي چې اوربند وشي او روغه وشي، ولې له هغو سره تماس نه نیسئ؟ ولې له نورو ولس سره، د نورو ولسوالیو، د نورو سیمو له خلکو سره خبرې نه کوئ، په ګډه نه ورځئ او له ټولو نه غواړئ چې روغه وکړي؟ او کنه تاسو بیره لرئ لکه څنګه چې یو شمېر طالبانو خبرداری درکړی دی چې که هر پیښه وسوه مسؤلیت به مو په خپله غاړه وي؟
بله اوس خو موږ انتظار یو، سفر خو ډېر لوی سفر دی، سفر خو به انشاءالله ترسره کېږي ځکه ولسونه غوښتي دي. اوس د دې لپاره چې موږ پوه شو چې دواړه لوري موږ ته د ولس په سترګه ګوري که نه ګوري، د دې لپاره چې موږ ته د ولس په سترګه وکتل چې موږ یو کوچنی وړاندیز ورته وکړو. که کوچنی وړاندیز مو ورته وکړو نو موږ به پوه شو چې دوی امن پسنده خلک دي، دوی سوله غواړي، دوی د دې وطن ارامي غواړي. نو له هغه نه وروسته به بیا هغه دی له خیره سره د امن په فضا کې موږ سفرونه کوو، موږ به ورځو، موږ به ورسره کښینو، له خپلو ورونو سره به مساکله به بعد له ډېره وخته یو ځل بیا وینو، شنې درې به یو ځل بیا وینو، یو ځل به بیا د خوندو د مزې وخت را رسیږي. خو په دې کې شک نشته چې خپله په دولت کې زه ډېرې صفا خبرې کوم، زه د ولس په استازولي خبرې کوم، یوه خبره له ولس نه پټوم، ولس دې خپله تحلیل وکړي. پس په د دولت له لوري په سیمه ییز حکومتونو کې خپله په سیمه ییزه اداره کې بیا د سیمه ییزې ادارې په یوه برخه کې چې د دوی ګټې په خطر کې دي، که فرضاً دا سوله وشي د پولیسو مشرانو ته د له هغه ادرسه چې پیسې راځي د مرمۍ او د راکټ په بهانه هغه پر دوی درېږي، د هغه په دغه لارې څخه نور دوی پیسې نه شي ترلاسه کوی، په دغه ترتیب هغه غاړې ته هم ورته قصه د هغه معاشات چلته را روان دي، د هغو وسلو پیسو له ادرسه وسلو مهمات الادرس چې پیسې ورته روان دي هغه پر دویږي او هغه خود مختاری د خود مختاری په نتیجه کې د زمکو ویش چې په خلکو یې کوي خرڅوي یې د تریاکو ګټې چې ترلاسه کوي هغه یې له لاسه وځي نو دغه په سیمه ییزه کچه ستونزې هم دي چې د سولې په نه راوستو کې رول لري خو موږ د دغو ټولو ننګونو سره دلته چې کومې ننګونې مخته راغلي یا پرون ورځ موږ ټوله ورځ ورسره مخ شو پرون یو ځل په جرګه کې د جرګې شاوخوا حالت رامنځته شو چې د پولیسو یوې کړۍ نه غوښتل چې خلک جرګې ته راشي او خلکو ته ویل چې خیمه ټوله سوله هیڅوک نشته نو بیا وروسته موږ چې ولایت سره په تماس کې شو ولایت ویل چې زموږ دریځ افغانۍ دریځ دی خیمه به ولاړه وي موږ یې قدر کوو او موږ به هماغه پولیس را وګرځو نو بیا د هغو پولیسو په راګرځولو کې حکومتي ادارې بیرته کار وکړه او هغه پولیس یې ټول کړل نور قوتونه یې راوستل ریزرو قوتونه یې راوستل هغه یې په شاوخوا د
د سیمې امنیت لپاره وټاکل سره تاسو خیبر صاحب لدی امنیت په برخه کې خبره
چاروان صاحب چې دی خبر
بله
دی خبره سره یو شی باید ونه شلوما په هغه ورځ چې خیمه ودرېدله ولستول شاید به موږ فوجونو ته وویل یا سیمې قوتونو ته وویل چې موږ امنیت تاسو ما ساتي موږ دریم ګړیو موږ نه غواړو چې تاسو امنیت وساتو په تاسو خپل امنیت وساتو ځکه تاسو په وجود کې بیا دلته چاودنه رامنځته کېدلای شي بانه به تاسو دلته به بیا د خلک جانمن شي نو دوی ورسره ونه منله پولیس مو جواب کړل هغه لاړل ورسته مخته نه وخت امنیت کمانډان راغی خپل امنیت کمانډان او جزو که زاره وکړل که تاسو موږ ته اجازه راکوي که نه راکوي موږ مجبور یو چې د خپل دغه حوزې ساتنه وکړو یا د دغه حوزې څخه لري دغه امنیت وساتو موږ ورته ویل چې موږ درسمی خبرې مودای چې موږ له تاسو څخه امنیت نه غواړو هغه تاسو خپل کار دی چې ساتي کې نه ساتي یعنی په پیل کې موږ دغه باریکۍ هم ټولې په پام کې نیولې دي او څه مصافه ورته لیکلې دي چې دا خیمه د ولسته ولس په پښې نه چې دولتي لورې دي موږ ته نه راځي صفه مو په لوحه ورته لیکلې دي لدې جملې څخه ځینې مثالونه هم درته وایم د نیمروز مرستیال والی او د هلمند پخوانی مرستیال والی اندر سه پاندیشه زموږ څخه خپاسو موږ ورته چې پروا نه کوي ته به خپاسي خپاسه بیرته به خوشاله شي خو لسونه او دغه بهیر نه خرابو هغه ته مو اجازه ورکړله
لیکن سیده خیبر صاحب تاسو ولیدل چې په کابل کې د پارلات په خیمه باندې حمله وشوه بمی 14 نه وشولته نو کچرته حکومت او امنیتي ځواکونه ستاسو ساتنه ونه کی نو دا خطر خوشته بیا هم
بالکل دا خطرونه خو موږ منلې دي موږ ولس په دې باور یو چې اوسم په تصادف کې ژوند دی فرضاً په هغه ورځ موږ په دغه 14 کې وایي د 14 ته نږدې وایي اوس په یدی ولسمو څخه یو برخه به بل هم نه و نو دا چاودنی دا بمباری دا راکټونه دا توغندی دا د سیټوپونه دا ټول زموږ ژوند په تصادف کې اچولای دی نو موږ دې ته په هغه ورځم چمتو چې کراجی دغه ته یو څوک چاودنه وکړي چې یو مخ دا کیسه خلاص شي نو دې شي ته ولسمو چمتو دي چې هدي اقل دومره قرباني هم ورکړي نو هغه وجوان هغه وجو چې موږ دوی ته وویل چې زموږ امنیت ما ساتي خو د دوی په فشاري او د خپل امنیت ساتو خو له بده مرغه په غوړه دغه ستونزه هم رامنځته کړله چې هغه خپل په پولیسو کې د پولیسو یو برخه دغه کار وکړ خو بیا زبر د تیر شپې غونډې تر اسن د تیر شپې غونډه کې موږ دولت ته ډیره سفر خبر وکړه چې دغه ستونزه ستاسو تار ستاد پوجونو یې برخه مرمۍ د جرګې شاوخوا قطار کړل او خلکو ته سیګنال ورکړ چې دلته جګړه کیږي او څوک راځي پریت کوي نو تاسو ووځي دا ویره خبره کړه خو لس مو ډیر شجاع ولستي ولس مو ډیر غیرتي ولستي او وی د سرشندنې ته تیار ول کښین استل تر ما دیګر لا ډیر سول تر هغه چې غونډه شروع کیدله جرګه شروع کیدله په زرګونو انسانان ته خلک ورسېدل نو دا د دې ثبوت دی چې هلمندیان د هلمند اوسیدونکي دهشتګردان نه ول دهشتګردان نه دي په دوی باندې یوازې د دهشتګردۍ لیبل لګول شوی په دوی باندې یوازې د دهشتګردۍ چاپه وهل شوی که ثبوت مخکې نو دغه بهترین ثبوت دی چې اوس یې درته وړاندې کوي. او هغه جګړه چې روانه ده هغه د دوی جګړه نه ده، هغه دوی ته راوړل شوې ده، د دوی په غاړه ور اچول شوې ده. نو اوس له خپل غاړې څخه دغه توق باسي، اوس له خپل غاړې څخه خپل حالت بدلولو پسې راوتلی، اوس د خدای تعالی د هغه آیت په شوار کې راوتلی چې وایي چې ان الله لا یغیر ما بقوم حتى یغیر ما بانفسهم، تر هغو چې هغه ملت هغه قوم خپل حالت خپل بدل نکي خدای پاک د هغه قوم حالت نه بدلی. نو اوس دا ولسونه راوتلی دي خپل حالت خپل بدلی، او خدای تعالی به ضرور نصرت کوي چې تر اوسه دا د نصرت کړی دی.
بله صاحب، ډیره زیاته مننه ښاغلی اقبال خیبر. صرف څو شیبې لرو دي څو اوریدونکو پیغامونه لولو، په همدې اجازه غواړو. مچوله له هلمند لیکلی دی، وای د وطن خلک باید له طالبانو سره احتساب وکړي او ورڅخه وپوښتي چې ولې جنگ کوي. عبدالله کابل څخه لیکلی وایي، زما نظر دا ده چې د دې پر ځای چې طالبانو ته دوی ورشي باید له امریکایانو سره خبرې وکړي. زیړیګل له ننګرهار لیکلي، نور جنگ بس دی، موږ ټوله ستومانه شوي یو. یو بل اوریدونکي حامد له لوګر څخه لیکلی دی، وایي په افغانستان کې هیڅ وخت سوله نشي راتلی ځکه چې طالبانو او امریکایانو په خپلو کې سره خبره جوړه کړې ده. امریکا وایي چې طالبان ختمه وو او سوله نه راځي، او طالبان بیا وایي چې تر څو امریکایان نه وتلي موږ سوله نه کوو، جنگ نه کوو. د دې نظر دا ده چې په دې شکل دواړو سره لاس یو کړی دی. غلام سرور نبی زوی لیکلی دی، وایي د هلمند د دې لاریون ملاتړ کوو، هیله ده چې ټول افغانان ملاتړ وکړي او په نورو ولایتونو کې هم دا ډول حرکتونه پیل شي. بیا هم له محترمې حسینې احساس او اقبال خیبر څخه مننه چې په دې بحث کې ګډون وکړ. له تاسو اوریدونکو هم منندوی یو. په یاد لرئ چې له خبرونو وروسته بیا هم ولایت په ولایت خبرونه لرو. دا خبرونه لوګر ولایت ته ځانګړې ده.
چاری سمول بغوړی د خپل راتلونکي خاطه یا کزار شکنه آئی